امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شباش نایم نن د دوشنبه ورځ د سمبلې د میاشتې شلمه د سپتمبر د میاشتې له یولسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په بګرام کې د ناټو په ځواکونو باندې مرګانې برید شوې. نن د دوشنبه په ورځ په امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د یولسمې د حملو شپاړسمه کلیزه لمانځل کیږي او د ارما سمندري طوفان له فلوریډان وروسته اوس د جورجا او جنوبي کارولاینا ایالتونو په لوري د حرکت په حال کې دی.
درنو اوریدونکو نن د سپتمبر یولسمه ده. د سپتمبر له یولسمې وروسته تاثیرات په افغانستان څنګه و؟ اوسنی وضعیت د افغانستان څنګه دی؟ په سیمې او نړۍ سیاستونو کې څه بدلون راغی؟ قدرمن اوریدونکو د دې پوښتنو ځواب به په مرکو او رپورټونو کې واورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په یولسمه په متحده ایالاتو باندې د وژونکو حملو شپاړسمه کلیزه لمانځل کیږي. په پینټاګن او د نیویارک په نړیوال تجارتي مرکز او په پنسلوانیا کې د یوې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې له 3000 زیات امریکایان وژل شوي وو. د سپتمبر د یولسمې د حملې پلان چې اصل د القاعدې د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن ترتیب کړی و، هغه په 2011 میلادي کال کې د مې په میاشت کې د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د امریکایي قواو په حمله کې ووژل شو. همدغه بریدونه د دې سبب شو چې امریکا او متحدین یې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د جنګ لپاره خپل عسکر هلته ولیږي. خو شپاړس کاله پوره کیږي او د افغانستان جنګ اوس هم نه دی ختم شوی. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د ځواکونو په کاروان برید کړی. د امنیت قوماندان جنرال محمد زمان مموزي امریکا غږ ته وویل چې بریدګر د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګو. هغه وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دغه برید کې یوازې درې تنه ملکیان ژوبل شوي، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسي وویل چې په برید کې بهرنیو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي. له برید وروسته د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترونه راغلل او ښکته شو او چارواکي وایي شاید چې خپل زخمیان او وژل شوي کسان انتقال کړي، خو ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې په برید کې یو شمېر بهرني ځواکونه وژل شوي او یا زخمیان شوي. د چهارشنبې په ورځ هم د بګرام د هوایي ډګر مخې ته په یو ځانمرګ برید کې یو افغان ترجمان وژل شو او شپږ تنه خارجي او څلور افغان ملکیان زخمیان شو. جمهور رئیس اشرف غنی د پښتو ژبې د مخکښ لیکوال، شاعر، ژورنالیست او قصه لیکونکي سعد الدین شپون مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع بللې او ژمنه کړې چې په خپل شخصي لګښت به جنازه له متحده ایالاتو نه افغانستان ته انتقال کړي. د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر امریکا غږ ته وویل
زما په خیال شپون صاحب د افغانستان په هغو معاصرو دیبانو کې دی چې په پیړیو پیړیو به هم هیر نشی او وبل وسل شي. د ده شیرونه، د ده داستانونه او د ادبیاتو په پیسه کې د ده نظریات د افغانستان د ادبیاتو لپاره ډیر مهم دي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د سعد الدین شپون په مړینه خپل خواشینی څرګنده کړې ده. مرکبه خبرو نور ستو وري. د بلخ ولایت سیمهیز چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسؤلین وایي چې نن سهار په بلخ کې د دغې ادارې یوه کارکوونکي د وسلوال کس د ډزو په نتیجه کې وژل شوې ده. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی یو ویان احمد رامین ایاز امریکا غږ ته وویل چې وژل شوې میرمن باندې د مزار شریف سره نږدې د اورتوپیدي په د سره صلیب د اورتوپیدي په مرکز کې دننه ډزې شوې دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د پخوانی قماندان احمد شاه مسعود د طرفدارانو لخوا د سمبولې په اتلسمه د کابل د ښار په واټونو کې د ډزو او د زور زیاتي د پیښو د عاملونو په مقابل کې د امنیتي ځواکونو د حوصلې او صبر مننه کړې، خو ټینګار یې کړی چې په لاسونو کې باید دا ډول پیښې تکرار نه شي. عبدالله عبدالله نن د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل چې د سمبولې په اتلسمه د احمد شاه مسعود د طرفدارانو لخوا هوایي ډزې د کابل د خلکو په مقابل کې د هغوی د بې پروایي ښیي. پاکستان وایي چې ټوپکوالاو د بلوچستان په صوبه کې 4000 هزارګان نشتلي او وژلي دي. د کوټې د پولیس کمشنر امجد علی خان د فرانسې خبري اژانس اف پی ته وویل چې دغه کسان د کوټې او افغانستان ترمنځ په عمومي سړک باندې په موټر کې روانو چې ډزې پرې وشوي او داسې ښکاري چې د قبیلوي تعصب په بنا وژل شوي. سمدستي دغې حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز این ایچ سی وای چې د ایرما سمندري طوفان چې پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د فلوریډا د ایالت څو ښارونه سخ وځپل، اوس یې زور کم شوی او د فلوریډا د شمالي سیمو او د ګاونډي ایالتونو جنوبي کارولاینا او جورجا په لورې د حرکت په حال کې دی. زیبا خادم به تاسو د امریکا د خبریالانو د رپورټونو خلاصه ولولي.
دا سمندری طوفان چې په اول سر کې قوت 4 درجه وو د متحده ایالاتو په جنوب ختیځو ساحلي برخو کې لوړې سمندری چپې راپورته کړې دي. د فلوریدا په سو ساحلي خارونو کې سیلابونه راوتلي دي او دا ویره موجوده ده چې د فلوریدا ټیټې پرتې برخې به لاندې کی. د یکشنبه په ماښام د ایرما د طوفان سره فی ساعت د 155 کیلومتر پر افتار تون جکړ او سخت باران ملګری وو. د فلوریدا له زبل وروسته دا طوفان اوس د جورجا او جنوبی کارولاینا د ایالتونو په لور روان دی او اټکل شوی دی چې په محلي وخت د دوشنبه په شپه به سخت وځبي. مخکې له دې چې فلوریدا ووهي او په میلیونونو خلک له برېښنا نه محروم کړي، د ایرما سمندري طوفان د کاریبین د ټاپوګانو په سیمه کې په ډېره پراخه پیمانه تباهي او بربادي راوستې ده. 28 کسې وژلي دي، ځینې ټاپوګانې په بشپړه توګه تباه کړي دي. دا وخت د فلوریدا د ایالت 15,000 اوسیدونکي په 400 موقتی پناځایونو کې اوسیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
لبل خوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د فلوریدا ایالت یو مصیبت ځپلې ایالت اعلان کړ.
مستر پرزیدنت، هاوز دی ارما ریسپانس سو فار؟
آی تھینک اٹس بین ګوینګ ریلی ویل.
دا د ښاغلی ټرمپ غږ دی چې د یو خبریال پوښتنې ته ځواب ورکوي. ټرمپ وویل چې د طوفان سخته مرحله تیره شوې او فدرالي حکومت چمتو دی چې ایالتي چارواکو سره یو ځای کار وکړي، خلکو ته عاجل مرستې ورسوي او د بیا رغونې کارونه پیل کړي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د دوشنبه په ورځ غونډه کوي او په شمالي کوریا باندې به د نورو سختو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور وکړي. په عین وخت کې شمالي کوریا نن متحده ایالات خبرداری ورکړ که د امنیت شورا پر هغه هیواد باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګول، امریکا ته به په ډېر درانه قیمت باندې تمام شي. د ګرجستان پخوانی جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی چې د فرار په حالت کې دی او خپل هیواد ته په تګ باندې پابندي لګول شوې ده او د تابعیت پاڼې باطل شوې، د یک شنبه په ورځ نوښته د یوکرین د چارواکو په وینا په زور هغه هیواد ته ننوته. ساکاشویلی چې د پخواني شوروي اتحاد د زوال نه وروسته د خپل قدرت په دوران کې په اداري فساد، رشوت خورۍ او اختلاس باندې تورن شوی، د یوکرین افتخاري تابعیت لري. چارواکو امریکا غږ ته ویل چې هغه د خپلو طرفدارانو سره یو ځای په زور سرحدي ساتونکي یوې خواته کړل او یوکرین ته داخل شو. ساکاشویلی د متحده چې د عمر زیاته برخه په متحده ایالاتو کې تیره کړې، د ناټو او د متحده ایالاتو یو نږدې انډیوال ګڼل کېده، خو اوس به سرنوشت ګرځي. د ګرجستان حکومت د یوکرین نه غوښتلی دی چې سمدستي ونیسي او دوی ته ور حواله کړي. او په مکسیکو کې د پنځشنبه د ورځې تبا کوونکې زلزلې د قربانیانو شمیر له نوینه اوخته دی او دغه هیواد د جنوبي ساحلو ساحلي برخو اوسیدونکو اوس هم د زلزلې د معبادي تکانون له ویرې خپل کورونو ته نستنیږي. د زلزلې نه وروسته یو متر لوړ سونامي راپورته شوه خو ډېر نقصان یې ونه رسو. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د سپتمبر د 11 بریدونو پلان په اصل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لخوا جوړ او منظور شوی و. اسامه هم د 2011 کال د می میاشتې په لومړۍ ونی کې په پاکستان کې ووژل شو. همدا بریدونه د دې سبب شو ناټو او متحدین تصمیم ونیسي چې د امریکا په مشرۍ زرګونه ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړې په نوم افغانستان ته ولیږي. اوس 14 کاله وروسته د القاعدې شبکې مشر وژل شوی. اکثر جګپوري غړي یا وژل شوي یا بندیان او یا له فعالیته غورځول شوي دي، خو افغانستان امن شوی نه دی. په دې راپور کې د افغان چارواکو او څېړونکو نظرونه اورئ.
په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو 14 کاله اوړي. تر دې بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال په پای کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې خپله تر ټولو اوږده جګړه پیل کړه. که څه هم د دې برید تر شا د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن وژل سوی، خو افغان حکومت وایي چې ترهګري لا هم سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی.
14 کاله د سپتمبر د 11 تر پیښه وروسته لا هم تروریزم منطقې او نړۍ ته یو ګواښ دی. یوازې تروریزم ماهیت او څیره بدله کړې ده، او دا د تاوتریخوالي پنځمه څپه ده چې نړۍ له تهدید سره مخامخ کی. افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. زموږ تمه دا ده چې ټوله نړۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
اوس چې افغان حکومت په دې هیواد کې د روانې جګړې مشري کوي او نږدې 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې مسؤلیت لري، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې بریالي دي.
هغوی غوښتل چې دلته ستر مرکزونه جوړ کړي، ټولې شوراګانې د پاکستان نه انتقال کړي افغانستان ته، او د افغانستان نه بیا نور هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه، غربي هیوادونه، د منځري ختیځ هیوادونه یا د آسیا میانه هیوادونه دا نارامه کړي. مګر تاسو ولیدې چې موږ په دې ټولو د هغوی ټولو پلانونو ته د پای ټکې کېښودو، ناکام شو په پلانونو کې، خپلو موخو ته ونه رسېدل.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د بریالیتوب په لار کې یو لوی خنډ یوازې په افغانستان کې د دې جګړې محدودول او د امریکا او متحدینو لخوا د اوږدمهاله پلان نشتوالی و.
هغو هیوادونو یا دولتونو په وړاندې د عمل او عکس العمل نه ښودل کوم چې په رښتینې توګه د ترهګرۍ څخه په خپله سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسۍ کې د یو وسیلې په توګه ترې نه کار اخلي. په ځانګړې توګه د موږ ګاونډي هیوادونه پاکستان چې هم ترهګرۍ پالي، هم یې روزي، هم د تمویل لارې چارې ورته په ګوته کوي، او هم یې د خپلې ملي ستراتیژۍ یوه برخه ګرځولې، د هغه په وړاندې کوم عکس العمل ونه ښودلی شو. له دې امله ویلی شو چې لا هم د ترهګرۍ مزل، د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې مزل اوږد ده.
ټاکل سوی چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 3500 نور سرتیری افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. قدر منوریدونکو، تاسې د 2001 کال د سپتمبر د 11 را په دی خو د افغانستان د وضعیت په اړه رپورت واورید. خو د سپتمبر له 11 وروسته د سیمي او نړۍ سیاستونو کې څه بدلون راغی؟ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم امریکا غاک آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې د سې جواب کړي.
تاسو پوهیږئ چې په سپتمبر دغه حادثه د سیمه د هیوادونو لپاره د سیاست د نوي طرز د مشق او تمرین آغاز و. پاکستان او هندستان او روسیا او چین، کومنګ چین غوړي شنو فکر کوم چې دا د هغوی لپاره د بیداری یو غغو او یو زنګو. دوی پوه شو چې امریکا اوس د امریکا په سرحداتو کې پاتې نه ده. دوی د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې تر افغانستان را ورسېده، او کله چې تاسې د جنگ مسله مطرح کوئ هلته اقتصادي منافع هم په خپل ذات کې رانغاړي. چینایان هم په دې مسله باندې پوهېدل چې د سپتمبر حادثه او د هغې وروسته پایلې دي باعث ګرځي چې امریکا د خپل نړیوال رهبرۍ دغه انګیزه غځي. نو هغوی لپاره هم د بیدارۍ یو زنګ و. روسیا سره د دې چې تر ډېره حده پورې په خپلو ګیس او تیلو باندې متمرکزه پاتې شوه، ولې د ځان د جوړېدو په خاطر باندې او حد اقل هغه حادثات چې د سپتمبر له راوروسته په افغانستان کې واقع شو پر سیمه باندې تاثیرات و، روسیا دغه مسلې ته بیداره وه او هغوی هم د ځان په جوړېدو باندې البته په نظامي لحاظ باندې ځان جوړ کړ. نو فکر کوم چې تاثیرات یې پر دغه هیوادونو باندې دي، او دا چې لسګونه بیلګې شته حادثه دی چې موږ د ټول تاریخ دی دی
په سیمه کې د امریکا رقیبانو ته څه ډول یو موقع په لاس ورکړه؟
دا زریده موقع و، دا ځکه چې د امریکا رقیبانو سره وسایل او اسباب او دلایل او معلوماتو، مګر لا هم د عملی مشق لپاره انګیزه نه و. کله چې حالات بدل شو او امریکا وغځیده، دا خلک بیدار شو. دوی د ځان د جوړېدو په مقابل کې د امریکا له ضرر د خوندیتوب او پیری وخت کې د امریکا سر د سترګو په سترګو کېدلو د پاره هم وسایل پیدا کړي، هم دلایل پیدا کړي او هم توان. نن د دوی د سیمې هیوادونو لکه خاص کر چې زینومیات څنګه د چین او د روسیې خبره ده، هغه نن د دې اراده لري چې کاهیان د دوی منافع په سیمه کې د خطر سره مواجه وي، دوی باید امریکا سره سترګو په سترګو شي، هم توان لري او هم اراده.
بله، که چیرته سړی نړیوال بوت ته وګوري، د سپتمبر د 11مې نه په نړۍ کې څه یو بدلون تر سترګو شو؟ د نړۍ په سیاست کې د کوم بدلون سبب شوی یا تاثیر درلود کنه؟
تر دې هدا پوری امریکا د نړۍ په سیاستونو کې داخله وه. سیاست او جنگ او صلح د دوی پر مزاج باندې کېدله، ولې دوی د حالت ته انداز چې وغه بدلو تر دې هدا پوری پر معلوماتو باندې او پر پراتیفیکارنو باندې تمرکز کاوه. د سپتمبر راوروسته امریکا د سیمه په هیوادونو کې، د نړۍ په هیوادونو کې، خاص کر په منځني ختیځ کې، په اروپایي هیوادونو کې دوه رقمه دخالت شروع کړ. دوی په عملی لحاظ باندې کار شروع کړ. عام چنان د ناتو غړي هیوادونه چې تقریبا 30 هیوادونه په ځان کې راغړي، دا هم د دوی لپاره او هم د امریکا لپاره د ملګرتوب یو نوی پیلامه و. نړۍ په دې باندې پوه شو چې چې ته دوی د امریکا سره د افغانستان په جګړه کې او د سیمې مسایلو ته نه داخل کیږي، دوی تاوان ویني او یا هم د دې کې نو هم د اروپایي هیوادونو لپاره او هم د منځني ختیځ لپاره دا هم تر ټولو مهمه یو واقع و چې یا ځان جوړ کړي او یا هم د امریکا ملګرتوب د شمنې ته ځان برابر کړي.
په لنډه کې د سپتمبر د 11مې پایلې د سیمې او نړۍ لپاره د سیاسي نظر نه مثبت او منفي؟
سپتمبر حادثه د معاصری دنیا د نوي تاریخ د پیلېدو باب دی. تاثیرات هم منفی کېدې شي هم مثبت. منفی دا شو چې یوازې په 2013 کال کې چې نه هاتیا هیوادونه باسیاسي ثبات ترلود، په 2015 کال کې یوازې لس هیواد باثباته او نه هاویا هیوادونه په شکل د اشکالو به ثبات شوي. دای هغه منفی تاثیرات دي چې د دنیا په هر رقم سیاسي جوړښت کې یو رقم تحرک رامنځته، او دغه تحرک د بعضو هیوادونو د سعود او د بعضو هیوادونو د رکود او نزول سبب ګرځي. خوبی دا ده چې نوی دنیا کې هر هیواد باید په خپل خوبه ودرېږي. ګلوبلایزیشن ته باید یو حتمی تاثیر په هیڅ باندې وګوري. د ګلوبلایزیشن په دغه پروسه کې چې هم جنگ شته، هم صلح شته، هم اقتصادي مشارکت شته، د دغه مسایلو د تحقق په خاطر باندې، د ځان جوړېدو په خاطر باندې، د کاروان سره د اوګي پوګي تللو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې وسایل او اسباب پیدا کړي. نو زه باور لرم چې پر افغانستان باندې او په بعضو هیوادونو باندې تاثیرات چندانې ښه نه وو، ولې په بعضو هیوادونو کې چې هلته سیاسي رهبري ظریفه وه، هغوی ګټه وکړه او د هغوی لپاره ښه نیکه پایله درلوده.
ډېره مننه.
خیر.
ولس کال مخکې په همدې ورځ، یعنی د سپتمبر په 11مه، په امریکا کې تروریستي حمله وشوه. اوس د امریکا، افغانستان او نور نړۍ ولسونه د دې حملو د عواملو او عواقبو په اړه څه فکر کوي؟ د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې هم دغه مسله راسپړو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په لوګر کې د شهید اونۍ د نمانځنو پر مهال خلکو له دولت نه غوښتنه کړې چې په دغه ولایت کې په جګړو کې د وژل شوو کسانو وارثینو او یتیمانو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اکله رپورټ را لېږلی.
د جګړو په ترڅ کې د لوګر د وژل شوو کسانو د کورنۍ وارثین په داسې حال کې له دولت څخه د خپل ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې روانه اونۍ په ټول هیواد کې د شهید په نوم نمانځل کیږي. د لوګر اوسیدونکي عبدالرحمن تسل امریکا غږ ته وویل چې د جګړو پر مهال د وژل شوو کسانو زیاتره کورنۍ بې سرپرسته او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دی پر دولت غږ کوي چې دغو کورنیو لاسنیوی وکړي.
د مونږه منځنۍ غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنۍ او ورسي ته پاملرنه وسي، تر څو دوی د تنهایی احساس ونکړي، تر څو دوی په ټولنه کې د منځوي کېدو احساس ونکړي، او دوی په دې باندې پوه سي چې د دوی شهید وینو ته یو څوک درناوی لري، د دوی شهید په ټولنه کې واقعا خلک ورته په ارزښت باندې قایل دي. نو یو ځل بیا د لوګر د اوسیدونکو په توګه د مونږه غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې د شهید وارثه او کورنۍ ته زښته ډېره پاملرنه وسي.
د کتونکو په وینا په افغانستان کې د هغو کورنیو چې سرپرستان یې په جنګونو کې له لاسه ورکړي، له دې کبله چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ډېری ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د لوګر اوسیدونکی شاه فیصل همت وایي چې زیاتره دغو ماشومانو ته د خپلو کورنیو سرپرستی ور پر غاړه ده، او مجبور دي چې د اړتیاو پوره کولو لپاره درانه کارونه ترسره کړي.
د شهیدان او مالینو کورنۍ ته سنسه توجه سوی، خو لیکن په هغه اندازه چې باید توجه شوی نه ده شوی، لکه دوی ته د تعلیم زمینه مساعد کول، د کار زمینه برابرول، دوی سره نقدي مرستې کول، په هغه عین وخت کې چې دوی ته صدمې رسېږي، مشکلات ورته جوړېږي، دوی ته په هغه عین وخت کې مرستې رسول، او ځینې نور داسې کارونه دي چې باید دوی ته توجه وشي، نه ده شوی، باید تر ډېره حده باید ډېره توجه وشي، څومره چې هغه کافي نه ده.
په ورته وخت کې د لوګر د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس امریکا غږ ته وویل چې له بې سرپرسته کورنیو سره یې د لاسنیوي په خاطر له هغوی سره تر خپل وسه مرسته کړې. رئیس شاه محمد ولیزوی زیاته کړه چې یوازې د تېر یوه کال په اوږدو کې 150 بې سرپرسته ماشومانو ته په ښار کې د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. هغه وایي
مونږ دوی لپاره حرفوي زده کړې لرو چې په هغو حرفوي زده کړو کې تقریبا 15 فیصده مونږ د شهیدانو ورثه او معیبینو همدارنګه معیبین مونږ نیولي دي، او کاري زده کړه ورکو چې تر څو بازار ته ارزه شي او دوی په خپله پښو ودرېږي. سر
په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستانکزی د شهیدو نن منزلو ته په اشاره سره وایي چې دولت د یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو د ستونزو د حل لپاره اساسي ګام واخلي.
اساسی ژمنې یو مرستې وکړي، تنها دا نه چې یو ورځ ولمانځو، صرف هغه د موږ په یاد اوسي، هغه تل د خلکو په زړونو کې دي، خو بیا هم د هغو کورنیو لپاره باید موږ تدابیر ولرو او ښه په اساسي توګه هغه وشو کړی چې د دغه بدبختۍ نه وژغورو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول دا مهال په افغانستان کې سباندې 6 میلیونه ماشومان بې سرپرسته او ډېری له زده کړو بې برخې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس اشرف غنی پریکړه کړې چې په خپل لګښت د امریکا نه د افغانستان ته د پښتو ژبې د ادب د وتلي نوښتګر لیکوال، ادیب، شاعر او ژورنالیست سعدالدین شپون جنازه انتقال کړي. پام دې اکلا زموږ د همکار مرکه اورو.
غزلپر صاحب، افغان حکومت د خدای بخښلی شپون صاحب د جنازې د انتقال د پر ست تدابیر نیولې دي.
جلال زما جمهور رئیس چې د استاد له مړینې خبر سو، او بلکې مخکې طریقه چې استاد شپون مریض و، او د ده د ارزو معلومه شوه چې دی غواړي چې په خپله خاوره کې په افغانستان کې خاوره ته وسپارل سي، نو د هغوی د جنازې د انتقال ټول امکانات یې برابر کړل، او دلته یې هم هدایت وکړو چې د هغوی د تدفین پیسې کې باید پورا پورا مرسته وسی چې په کورنۍ باندې هیڅ بوج نه وي، ځکه چې د جمهور رئیس په نظر شپون د افغانستان یو واقعي خدمتګار و، د افغانستان فرهنګ ته ډېر خدمت کړی دی، او کله چې په افغانانو بده ورځ وه او په میلیونونو افغانان مهاجر شول، په هغه وخت کې هم شپون صاحب افغانستان هیر نه کړ او ټول ژوند یې د افغانستان خدمت ته او د افغانستان د فرهنګ خدمت ته ورکړ.
شپون صاحب جنازه به کله افغانستان ته انتقالیږي؟
معمولا له امریکې نه یوه هفته وخت غواړي، البته دا وخت کله یوه ورځ کم شي، کله یوه ورځ زیات شي، نو هغه ډېره دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو په متوسط ډول یوه هفته بعد ممکن د استاد جنازه په افغانستان کې.
تاسو د شپون صاحب سره ډېر نږدې پاتې شوي یاستئ، د شپون صاحب ادبي شخصیت په هکله تاسو وایئ؟
زما په نظر شپون صاحب یو داسې ادیب و چې په پیړیو پیړیو په مشکله پیدا کېږي. دا په دې خاطر نه وایم چې نن وفات دی او هغه احساسات او عواطف دا خبره را باندې کوي، دا هغه یو حقیقت دی چې همیشه مې ورباندې باور و. شپون صاحب خپل بیل طرز درلود، دا طرز ډېر کامیاب و، دا طرز ډېر ځانګړی و، او دې طرز ډېر زیات مینوال لرل، او د خپل طرز په ذریعه باندې د ټولنې ناسپړلي واقعیتونه او حقایق ډېر ښه بیان کړل.
شپون سیب د ادبی هڅو کوم یو برخه تاسو ډیره بارزښت ده
استاد شپون خو هم نقادو هم دی مقالو او دی تکلونو لیکونکو هم دی لندو کیسو لیکونکو هم نو لیکونکو هم شاعرو په مجموع کې د داستاني ادب لپاره چې د کوم کار کړی دی هغه د تر نورو کارونو ډیر برجسته او ډیر مهم دی
تاسو د شپون سیب لارویانم وینئ چې څوک د ده سب لارویان دي او هغه تعقیبوي
دغه پوښتنه څو ځله نورم رانه شوې ده او خبره دا ده چې سبکونه دوه قسمه یي ځینې داسې سبکونه یي چې تقلید یې اسانه یي ځینې داسې سبکونه یي چې تقلید یې سخته یي مثلا د ارواښاد استاد حمزه شینواري د سبک تقلید ډیر پیچلی نه و نو ډیرو خلکو د هغه د سبک تقلید کولی سوی د شپون صاحب سب ډیر ځانګړی و ډیر زیات ځانګړی و نو دغه تقلید مشکله یې منظور می دانه دی چې هغه سب چې تقلید اسانه دی نو هغه کم اهمیت دی او بل با اهمیت دی صرف د سبکونو یو فرق دی داسې کسان قدرته وایم چې نشته چې د ده هغه سی پیروانی لکه استاد الفت چې پیروان لرل او لکه استاد حمزه شینواري چې لرل هغه سی پیروان او مقلدان دی نه لري البته د دې سبکی عناصر په ځوان نسل کې ډیر زیات پیروان لري ډیر خلک کوشش کوي چې د دې غونډې تنظیمونه ولیکي ډیر خلک کوشش کوي چې د دې غونډې تصویري نثر ولیکي ډیر خلک کوشش کوي چې د دې غونډې غیر رسمي نثر ولیکي ډیر خلک کوشش کوي چې د دې غونډې په ولسی ژبه خبري وکړي ډیر خلک کوشش کوي چې د دې غونډې په خپل لیکنو کې خپل ځان ملامت کړي دا هم د یو خصوصیت ځان به هیڅ کله مهم کس او عالی کس نه معرفي کوو ځان به د دنیا یو عادي کس او یو د خدای یو ګناهګار بنده معرفي کوو د دې د سبک مختلف خصوصیات د مختلفو لیکوالو په آثارو کې لیدلی سو د داسې لیکوالو چې ډیر عمیق اثر پرې ایښی دی
کوم یو اثر تاسو ډیر د نورو پر تله باندې ډیر مهم او د اهمیت وړ ښکاري
یوه مشهور خبره ده وای هر لیکوال یو اصلي اثر لیکي او په نور کتابونو کې بیا هغه اثر په یو شکل تکراروي د استاد شپون پیسې کې دا خبره نه کوله حقیقت خبره ده چې د ټول اثر او من جمله د وروستای اثر چې په کتابي باندې چاپ شوی دی د موچو یو ځال نه میږي چې تکلونه دی او د خاطرې دی او وری لیکنه دی ټول خپل خپل اهمیت لري لیکن که خلکو ته وګورو زما په خیال ډیرو خلکو د دوی د بنګي غاړي اثر چې لنډې کیسو یوه مجموعه ده هغه ډیر خوشا کړې ده خو زه به د یو لوستونکي په صفت باندې د ده د اثارو په منځ کې چندان فرق نسم کولای دا په باور سره وایم چې د ده تقریبا ټولې لیکنې با اهمیت دي او د یو عالي ستاندرد لرونکي دي
اوس چې شپون صاحب موږ سره نشته دی د ده تشه د پښتو په ادب باندې څنګه اغېزمنه ګڼئ
طبعا استاد شپون داسې یو څوک و چې همیشه به خلا او نشتوالی احساسوو دا تشه چې دای نشته نه ډکېږي خو زما په خیال د په خپل څو اتیا کلن ژوند کې کافي کار وکړو کافي آثار یې ولیکل د ده آثار به بیا بیا ولوستل سي او په پیړیو پیړیو به هم خلک د ده له آثارو برخمن وي نو په دې شکل سره د خپلې تشې د ډکولو چاره د خپل اثر په ذریعہ په خپل ژوند کې کړی ده
مننه سي ژوند سي
خیر اوسې
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټی کی نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 11مه په متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر دی 11مه نیټه شپږ سم کلیزا په ځانګړو مراسمو کې نه منزل کیږي د یرنا سمندري طوفان د فلوریدا له ځپلو نه وروسته د جورجیا او جنوبي کارونا د ایالتونو په لورې په حرکت حال کې دی د پروان ولایتي چارواکي وایي چې ځانور کې برید کوونکي د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت د ځواکونو په کاروان باندې برید کړی دی د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي امریکا غږ ته ویل چې بریدګر د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې خپل موټر د بهرنیو ځواکونو د کاروان سره وجنګاوه طالبانو دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سره صلیب د کمیټې یو کارکونکي د وسلوال کس په ډزو کې وژل شوی ده اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د پخواني قمندان احمد شاه مسعود د طرفدارانو لخوا د سمبولې په 13مه د کابل په واټونو کې د ډزو او زور زیاتي د پیښو د عاملونو په مقابل کې د امنیتي قواوو د حوصلې او صبر ستاینه کړې ده
درانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.